ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له 6 کلګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نشي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منه شبیدی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوه نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونې کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ایز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتونو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزویلی و چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټول درنو ملمنو ته هر کله وای ما ولبړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنی ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
د دې زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د بس درنو میلمنو ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته. ګورې لا غزاینه چې خزه د ټولنې اخوای او خلک وای چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه زاینه چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ای واز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچيري مور پزان بسیاوي، کچيري مور تعلیم یافته وي، کچيري مور رون اند یو سی، نو طبيعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توراندی کوي. لدی غزاینې نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي، او کچيري بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په 1350 حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچو، حداقل 13 کلونو کې، 13 د جمهوریت 40 کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څنګه تولیدي طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونده واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لاند شوی و. خو بیا بیرته په سی ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده او ډېر مؤثر تمامېدای شي، ځکه چې که چیرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط و فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کېږي، حداقل په 20 پیړۍ کې.
بله، ډېره زیاته مننه محترمې غفاري. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ایز ډول روان دی، ستاسې په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته، همداراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته. او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو، په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوې. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا موږ تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنی نازوانو زتنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري، په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسؤلیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چېرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چېرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې ښځه مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې داودزی. محترمې عمل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي، په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دو نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافقی است، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن نامنی لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم لومړی د بحث ګډون کوونکو ته، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وکان همداسي وایي په کومه هېوادونو کښې چې ښځې ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې د داسې ټولنې چې اوس نن په کښې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره ربډي د هغه وي. نو خبره په دې کښې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کښې که مېرمنې حق درلودل جنکۍ چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بېخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هم ستونزه وو، اما دا ستونزې په دې شکل نه وو. هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. په هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه کړه، استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شېبه کښې په د سترګو په رپ کښې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباه او برباد کېدلو نه. ارې اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه مساعدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي، یو راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغوی په وړاندې شته دي، دغونه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګاګانو کښې خپله چوکي کښې دوی خپله برابر کړي دي، وکړي، کار کوي، وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کښې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دوی غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه نه که سم استفاده کېدی نن به دغومره درد مونږ نه درلودل. که مونږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یوه ښځه که لاسنیوی کېده چې په تجارت کښې په سوداګري چارو کښې دوی بنیادي او اساسي کارونو دپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، مونږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ارې اقل یو ښځه باید نن هم فارم درلوده، نن هم د پروسس یو ماشینري به یې درلوده، نن به هم یو څو روپۍ به یې پیدا کړې وي. مګر اوس هر څه ترېنه اخیستل شوي دي، نه یوازې دا وزګاره ده، د خاوند وزګاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه یې وزېده.
ډېره مننه، سلامت اوسې، کور ودان. محترمې روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې بې اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي د ښځو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته او ټول اورېدونکو ته یې لږه چې ټول ورو پسې. بې شکه چې د ښځو فعالیتونه په اقتصادي برخه کښې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه ښځو چې د اقتصادي په برخه کښې په کورونو کښې ونډه اخلي او کار کوي. لکه څه مونږ ګورو ډېری ښځې په دې ځنني شرایط کښې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه درد دې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونه نه شته او مجبور دي چې دې کارونو ته مخه راوړي. خو په اقتصادي برخه کښې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، لکه چې مونږ ګورو په یو ټولنه کښې د ښځو او د نارینهو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کښې داسې یو څه نه شته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کښې او په کورنۍ کښې وشي کولی چې 50% ته هم وکړي، هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کښې کومک کوي او هم خپله په مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کښې په نورو برخو کښې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه د طب په برخه کښې او همدارنګه په تجارت په برخه کښې یوازې په درې برخه کښې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نه شي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخه کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو پرله پسې هر ښځه او هر نجونې چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلي کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایشګاه ته ځو متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم او تاسو تجارت کله چې نشست او کله چې کوم جلسه نه کېږي نه ځم ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ هر څومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایس مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت پیښه ته ورغلو چې غواړي چې یو اغېزمنه کار وکړي په ټولنه کې نو موږ په یو ځینې لارې دي چې دوی کولای شي لاشي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغسزو همکاران باید اوسېږي خو په ځینې برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد لاړي شي هغوی په قرارداد کې نه اوسي هغه قرارداد نه امضا کېږي او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته په ماس باندې نه مخابرې اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپس چې موږ څه وایي باید ماس اوسي باید تر ټولو غټ یا سیسمنه باید چې څنګه دا ماس چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماس اوسي او همدارنګه زمونږ لپاره چې نارینه دي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ به کوو هغه یوسیږي او په قراردادو کې کله چې موږ یو وایي چې په یو نشاط یو په یو کانفرنس کې باید موږ مقابل یو کلتینه تجارت پیش آسیگی و دست قرارداد نکیدی ځکه په افغانستان که معلوم داده چې د بازارونو سلیتی سایونو نارینه اوتا ورکیدی او په دی برخه که سزو دیر غد تجارت پیشه په افغانستان که کولی نیشی چې غد تجارت رو لری دا محدودیتونه باید سیگه چه مونگ نمایشگاه ترانو شو او هم دارنگ نمایشگاه و اخطل رنگ پا افغانستان که للاس آور کرده یا تو رازی مخی ما یا خبر و نسل چه ولی شده چه نور کسی باید نمایشگاه که اتاسه و نسلی او اتا گدون و نسلی به تجارت و برخه که دست محدودیتونه و شده و تو فکر کم دا دو برخی خوزی تا پا افغانستان که پاسده چه یو طب ده یو هم خبریالی دی لکه څنګه چې ورو هم مکتبونه بنده یا هم پنتونونه که پنتونونه نوم سي نور یا دو سال وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم ښځه په هیڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان. محترم غفاری ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تب شو یا څنوري برخه چې محترم روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي کله چې پیدایې شوانځي نوي متوسطه نوي لیسه نوي ورو به دا هم حذف شي.
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د خزو حقونو ته دا غوي د کار حق ته دا غوي د تعلیم حق ته دا غوي په ټولنه کې د شراکت حق ته هدا قل لسه محترم لرلې او یا هم جمن وای نو شاید اول مکتبونه بخلاص وو دوی که اوس څومره ډاکټران چې یو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغه ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغه دی که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډیری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. ډیری مهاجرین په پاکستان او په ایران کې چې اوس د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته کو ته لاسرسی لري بل خصوص جونی خو افغانستان ته وګرځي دوی به لزده کړو نه به برخي نو دغه وضعیت په کتو سره دغه څو تنه چې د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټرانی یا نرسانی دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته غوړ کوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته پلاس ورکول کیږي دا هغه شی دی چې پیږي په تجارتي هغه کې نیوازې د ټکس لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی په دې لارې نه دوی کولای شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم دا سستی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کني نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وای چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکتران مو لرلی چې نوی تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولی تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بل خصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانوون کې ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې دی چې لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت وپیژني یا خپل دریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د اسلام د پیغمبر میرمنه بی بی خدیجه هم سوداګر و نو په اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله موږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او موږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوارمانه ده البته کوم چې دوه کال چې موږ اوس د یو عمومي صورت افغانانو افغانو ښځو افغانو خویندو ته هیڅ کړل ده هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کولی او هیڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو کولی ځکه اسلام په خپله ښځو باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی اسلام ویلي چې اول تاسو نو پیژنې په تاریخ پر دین او اسلام خپل حقوق او د نورو حقوق په جنيب نه ان چې دې اوس څه کړی او نکري د تعلیم د نعمت نه به برخې نو موږ څنګه شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو او یا هغه ټولنه د وګړو نه چې توقع لري چې هغه خپل او د نورو حقوق په جنيب
د پدې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم ده چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسی. دویم قدم کې دا چې کچېره مونږ د خوندې چې پیلان دوی په تشخصي بخشو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت په کاري پوره کېږي. کچېره مونږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبیې. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې مونږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه په تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخشو کې یا په فرزند بازې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي او به نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور مونږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې مونږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم مونږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همده و چې مونږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن ورځ هم دغه د ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخه کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل مونږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې مونږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی تدې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې مونږ وویله په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي یو ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې مونږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې مونږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه سول، او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زمونږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې مونږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي، نو خدای خسته د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیاري خوب وځي، نه یوازې افغانان ته بلکې ټولو نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوسې سیف خبرې وړاندې وکړه. زه دې نو خبره پدې کړه چې دوی خو په موږ داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نوم سره دا د درد لاس یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه، دا محرومیتونه، دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیات دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونې اوري او هر ګزر ګوري، او یو بېحسه انسان یې هم نشي کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره اچوي، که څوک ترېنه پوښتنه کوي وایي د ښځو حقونه بالکل تامین دي.
بله، دا خو د دوی خبره ده. تاسې په خپله څومره هیله لرئ چې دوی به بدل شي او دغه حقونه به درکړي؟
ما د تلویزیون کې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي، په دې باندې غونډه کوي چې د خدای د پاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي، داسې یو جغرافیه، داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په مېرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هیڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي، او ورباندې مالایي، ورباندې تجیقایي، ورباندې زور اچي نور هم. نو هر څوک ورته وایي، زه نه پوهېږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوري باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو، حتی زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو، د تینه هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي، ځینې
تفاوتونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ډېره اخلي، ستور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغییر وکړي، امید ورکوي، هیله ورکوي، وادي ورکوي. موږ څومره انتظار وباسو؟
بله،
یو هیواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر دوه کلونه چې ادامه ولري. دا د امر ثانی رئیس زینه شو کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. محترم حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. انجونو لپاره مکتبونه، پوهنتونونه ټول بند وو، او ډېره بدتر وضعیت درلود. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هېڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نګارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون به راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هېڅ وخت هیله من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنې ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان نجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تصدیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېره زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم د نورو غوندې ناامیده یاست، او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وایي طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت پلاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورنۍ کې تعلیم یافته شي نه درلودي، اصلا لیدلې نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل. او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او د یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوي لري، او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لري؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران کړ، میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتای پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسون شول، محترمین شول، او حتی تر دې هدا پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې به زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل طبیعي دی چې که چیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمت ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنتریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلې، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کړ، ورته وویلې چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي طبیعي دی چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتې وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزو نه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چال آبادیدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا ده چې ښځې مو په کار راوستې، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیله و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامني، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربېره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غټ پورته کړ دا اوسه پورې. تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډیسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالو نه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک او دای په استفاده زمون غغونه زمون حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربی ری ونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وو ویروي نو دا غشي چې ورته امیدواره یم او زړه یم چې حتمان رنگ براوړي په اوږد مهال کې
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزه تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان د توادار کړی چې خپل تګلاري بدلی کړی لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی محترمه داوزه نه سما شخناوري اغلی عمل عبدغه پښتنه لتاس کوم تاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه بله
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې غیزه وکړي د باید خپل کړنلار کې بدلون راولي یعنی هغه حوال ول نمرنی حالت چې زما یادې کې زه خدام در سوه ما د دې ټول هغه دراتګو شي دی او نو چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دی او راستر بلی ګورو او سره لک راځي چې موږ کولای شو چې لکاو با سوخاستو چې زمينه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم د پاره دی فعلاً نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مشران سره چې د سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولي برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې ته دا رکېږي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی دې ته باید حاضر شي وخت به تیر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي اوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول پولیسونو ته ورسېږي درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بې غرضه او بېچاره او بې طرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په تاسوهغه نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې خپله واره ژوند په خلکو کې شي او دا به هیڅ کله جبران نشي د یو هیواد سره د سي لوی دشمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یا لوی برخه ده دې علم پوهه ترلاسه کوي په دې اثر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا د لپاره به یو تکلیف پېښ کړي نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا په لاخره دي دردونکی دی خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا اواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې روفي ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ خصوصا د ښځو په برخه کې فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي
موږ باید فکر وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق دی نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو خپل نګرش خپل هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلې، باید موږ دوه ځای وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه باندې مکروته باندې ښځو هیڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دوی د خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د هیواد د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانین او سیاستو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پرحال ډیره زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال وشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوریدل.